مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 بجې او په کابل کې د سهار 11:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې خبری ساعت د پامیر ساحل او بوریوال کاکړ در سره یو. په دې خبرونه کې درته بیلابیل رپورټونه لرو، خو تر هر څه مخې له بوریوال کاکړ د دې مهال خبرونه اورو.
لمړی دا مهم خبرونه سر ټکی. د افغانستان په وزارتونو کې کارکونکو د نیټو ټول غړي له هغه وروسته له دندو وربلل سوي دي چې پرون د امریکا دوه پوځي سلاحکاران ووژل سو. پاکستاني چارواکو د خیبر پښتونخوا په بټ آباد کې د القاعده شبکې د وژل سوي پخواني مشر اسامه بن لادن د کور نړول پیل کړی دی. او د جنوبي وزیرستان په مرکز وانه کې د انتظامی چارواکو او قبایلي مشرانو ترمنځ تر جرګې وروسته د ګوملزام سړک د تګ راتګ لپاره بیا پرانستل شوی. اوس بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو مشر جنرال جان ایلن له هغه وروسته په کابل کې د افغانستان په وزارتونو کې کارکونکو د نیټو ټول غړي له دندو وربلل دي چې پرون د نیټو دوه امریکایي پوځي سلاحکاران د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې دننه ووژل سو. بل پلو امریکا د دې پیښې په کلکه غندنه کړې ده. د امریکا د دفاع د وزیر لیون پنیټا ویاند جارج لیټل ویلي چې داسې پیښې د منلو نه دي، او د هغه په خبره افغان چارواکي دي د اتحادي ځواکونو په ش توګه ساتنه وکړي. د نیټو چارواکي وایي چې د دوی دا دوه امریکایي افسران د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې وو چې یو کس پرې ډزې وکړي او وې وژل. د نیټو یو ویاند کارستن جیکبسن د دې پیښې په اړه وویل:
We cannot confirm any further detail about the incident.
موږ د دې پیښې په اړه د نور تفصيلات پخلی نه سو کولای، ځکه چې موږ د پلټنو په لومړي پړاو کې یو. د افغان چارواکو له معلوماتو سره به موږ د هر څه په اړه پلټنې کوو. موږ د دې پخلی نه سو کولای چې دا وژونکی له کومه ځای راغلی وي، هغه د کوم هیواد دی، او آیا هغه په وردی کې وي او کنه.
Whether he was in uniform or not.
وسلوالو طالبانو د دې پیښې پر غاړه اخیستې ده. په شمالي وزیرستان کې د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه د پرواز کولو پر وخت را پریوتې او رانه سوې ده. په سیمه کې د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د نوم نه شدلو په شرط مشال ریډیو خبریال ته ویلي چې دا بی پیلوټ الوتکه تیر شپه شاوخوا 3 بجې د میرالی د بازار په لویدیز کې پر 15 کیلومتره لری پرته سیمه مچخیلو کې رلویدلې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي چې ځینې وسلوال طالبان د دې الوتکې د راغورځولو ادعا کوي، خو چارواکي بیا وایي چې د الوتکې د راپریوتو لامل تکنیکي ستونزه وه. د یادونې وړ ده چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې تر اوسه ټول شپږ بی پیلوټ الوتکې راپریوتې دي. د ریپورټونو له مخې پاکستاني چارواکو د خیبر پښتونخوا په بټ آباد کې د القاعده شبکې د وژل سوي پخواني مشر اسامه بن لادن د کور نړول پیل کړی دی. د مشال ریډیو خبریال د ځای خلکو او سرچینو لخلې وای چې د اسامه بن لادن د کور د نړول کار پر نوښت پیل سوی دی، خو د دې کور پر خو ورتلونکو سړکونه تړل سوی او خلکو ته ویل سوی چې هلته ورنسي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین او د بټ آباد ضلع رابطه افسر مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په دې اړه معلومات نه لري. دا کور د پاکستان لپاره یو دردونکې یادونه ده، په کوم کې چې امریکا د پاکستان له خبرولو پرته د تیر کال د مئی پر 2 نیټه د القاعده شبکې په خوانی مشر اسامه بن لادن وواژه. د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان په مرکز وانه کې د انتظامی چارواکو او قبایلي مشرانو ترمنځ تر جرګه وروسته د ګوملزام سړک د تګ راتګ لپاره بیا پرانستل شوی. دا سړک له مودې راهیسې حکومت تړلی و. د مشال ریډیو خبریال وایي تېره ورځ د حکومتي چارواکو او قبایلي مشرانو په جرګې کې په یو شمېر مسلو خبرې وسوې چې پکې مهمه په سیمه کې د ګرځبندیز او د خلکو د ستونزو هغه وه. انتظامی د جنوبي وزیرستان مهم سړک خو پرانستې دي، مګر ویلي دي چې په رستم بازار کې په عمومي توګه او په ځانګړي ډول له حکومتي ودانیو سره نږدې به ګرځبندیز یا کرفی وي. په غونډه کې پریکړه شوې چې قبایلي مشران به 50 کسیزه کمیټې جوړوي چې له انتظامی چارواکو سره د سیمې او د خلکو د ستونزو په اړه خبرې اترې وکړي. د خیبر پښتونخوا د کوهاټ پولیسو د وسلوالو د سفیان په نامه کمانډان له خپل دوه ملګرو سره یو ځای د غرزندی نومې سیمه کې نیولې ده. د مشال ریډیو خبریال د پولیسو له خولې وایي چې د دې پېښې په ترڅ کې له کومندان سفیان او د هغه له ملګرو څخه لاسي بمونه او نور وسله هم نیول سوې ده. دوی زیاتوي چې کومندان سفیان پر امنیتي ځواکونو په بریدونو او د تیلو د یوې کمپنۍ د کارکوونکو د تښتولو تر څنګ د ترګرۍ په یو شمېر نورو پېښو کې هم لاس درلود. د مشال ریډیو خبریال وایي چې تر دې وړاندې هم درې ځله په دې سیمه کې د وسلوالو د دې کومندان د نیولو لپاره عملیات ترسره شوی. په شام کې نن د دې هیواد د نوي قانون لپاره خلک د ټول پښتني پترس کې رایه اچوي او بل پلو پرون هم په دې هیواد کې د تشدد پترس کې یو شمېر کسان وژل شوی دی. په برتانیا کې میشته د شام د بشیر کونو ډله وایي چې د شام حکومت پرون لږ تر لږه 18 کسان وژلي. دوی وایي چې د حکومتي ځواک 30 غړي هم وژل شوي دي. په عین حال کې د دې هیواد د کورونا چارو وزارت وایي چې د 14.6 میلیون کسان لپاره د هیواد په لارو بر کې شاوخوا 14,600 د رای مرکزونه جوړ کړي دي چې هغوی د هیواد د نوي قانون لپاره پکې خپلې رای واچوي. د شام ولسمشر بشار الاسد تر دې وړاندې د نننۍ ټول پښتني او له هغه وروسته د داسې انتخاباتو اعلان کړی و چې یو شمېر ګوندونه به پکې برخه اخلي، خو په دې هیواد کې د حکومت مخالفینو د ټول پښتنه رد کړې او وایي چې حکومت به پکې درغلی وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې تاسو دا ټول خبرونه او زموږ خبرونه په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوریدای شي او په www.mashalradio.com یې هم اوریدای شي. په افغانستان کې د دوو بهرنیو تروژنې وروسته بهرني سلاکاران له وزارتونو وتلې دي. هلته په همدې هیواد کې دینی عالمانو په مظاهرو کې د تاوتریخوالي غندنه کړې ده. ولسوایي د خلکو شتمنیو ته زیان رسیدلې دی. د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر بشیر احمد بلور وایي وسلوال طالبان یې مجبوره کړي چې په سمڅو کې پټ شي. د خیبر پختونخوا د شبقدر د صدر ګړۍ پولیسو څوکۍ پولیسان وایي څوکۍ یې محفوظه نه ده.
مخکې هغې یو کال نیمه شو هغې یو بمي چودنه شو هلته یو میزایل هم دې باندې طالبانو رافایر کړی و، خو هغه خدای پاک خیر کړی و، دا چوکۍ بچي و.
د کالونو تر مودې وروسته په لومړي ځل له جنوبي وزیرستانه کډه شوي مسعود کډوالو ته د خوړو مرستې ورکړل شوي دي چې دوی ورباندې زخت خوشاله دي.
در کولانا چې کی میژا دا اجرات کړای دی دغه واښه میشتا مخشه راشن نو ملاو شوای نه نه وادر ته چې میر غلی مو ته راشن ملاوی شي تی آر ټی او نه ډیر خوشولی ډیر خوشالي طریقہ باندې ارنجمنت کړای دی.
په سواد کې ویدارې د ګزړن د ناروغي د مخنیوي څاڅکو په اړه خبري غونډه تویلې. باید ټول پلرونه او میندې بچو ته د څاڅکی ورکړي.
علما بدی باندې مجتمع شو ټول پاکستان هغه بدی باندې پټې راکړي چې دا بالکل جایز دی، حلال دی، بلکې ضروری دی.
دا او نور یو شمیر رپورټونه په دې خبري سات کې اوریدای شي. لمشال رادیو سره اوسه. لومړی رپورت ترازو په داسې حال کې چې د بګرام په زندان کې د قران کریم د نسخو د سوځولو په عکس العمل کې د هیواد په ګڼ شمیر سیمو کې لتاوتریخوالی ډکې مظاهرې پاریدلې دي. دوه امریکایي پوځي سلاکاران پرون د کورنیو چارو وزارت دننه په ډزو وژل شول. تر دې پیښې سمدستي وروسته ټول هغه بهرني سلاکاران چې په افغان وزارتونو او ادارو کې کار کوي له وظیفو وربلل شوي دي. رضوان مراد د دې موضوع په اړه د لویدیځو خبري اژانسونو په حواله رپورټ لري.
وروسته له هغې چې پرون د کورنیو چارو په وزارت کې وسلوال دوه امریکایي پوځي سلاکاران په ډزو وژل، ناټو خپل ټول هغه مشاورین چې د افغان دولت په وزارتونو او ادارو کې کار کوي له وظیفو څخه رابللي دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن ویل د حمایوي تدابیرو په لړ کې له افغان ادارو څخه ټول مشاورین رابللي دي. راپورونه د ناټو د مقاماتو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی ویلي چې دا حمله کوونکي هویت معلوم نه دی او دوی د نیولو او د دې پیښې د علت او څرنګوالي د معلومولو په لټه کې دي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې برید د دوی یو کس کړی او دا حمله د امریکایي ځواکونو لخوا د قران شریف د سوځولو د پیښې غاچو. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزارت ویلي د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک خپل امریکایي سیال ته تلیفون کړی، له هغه څخه د دې پیښې له امله بخښنه غوښتې او خپل غمرازي ورسره شریکه کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت د مطبوعاتو د څانګې مسؤل جارج لیتل په خپل اعلامیه کې ویلي دا عمل د منلو وړ نه دی او په کلکه غندي. نوموړي د افغانستان د دفاع د وزیر په حواله ویلي چې ولسمشر حامد کرزی په پام کې لري چې مذهبي مشرانو د پارلمان او سترې محکمې لغړو او لوړو دوه دولتي مقاماتو سره وویني چې د نړیوالو ځواکونو څخه د ساتنې په لړ کې بیړني ګامونه واخلي. جارج لیتل ویلي متحده ایالات به د وسلوالو سخت دریځو فعالیتونو او ګواښونو په وړاندې د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو افغانستان د هغه په وینا داسې یو هیواد شي چې د خپلو امنیتي چارو مسؤلیت په خپله ترسره کړي. بلور ته رپورټونه وایي چې په باګرام زندان کې د قران کریم د نسخو د سوځول کېدو په عکس العمل کې د افغانستان په ګڼ شمېر سیمو کې د مظاهرو او تاوتریخوالي له امله تر دې دمه لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي.
د رضوان مراد پر رپورٹ کې مواردل چې مظاهرې په افغانستان کې روان دي، کسان هم وژل شوی دي او دا غي پترس کې یو بحران پیدا شوی دی. په افغانستان کې یو شمیر دینی عالمان بیا وای په دې خپه دي چې په دې هیواد کې د قران نسخې سوزول شوی دي. خلطاو تریخوالی ډکه روان مظاهره هم د غندلو وړ دي او دا د اسلام پر خلاف کار دی. عالمان وای خلک باید په سولې زتوګه مظاهره وکړي. بل پلاو په پلازمینه کابل کې دکانداران ګلمن دي چې د جمعې د ورځې له مظاهرو خلکو ګټه اخیستې دي او دوی ته مالی زیانونه ورپه برخه کړې دي. په دې اړه د زبیر ژمن رپورټ اورو.
د هیواد یو شمیر دینی عالمان کلیوی خو قران کریم ته شوی سپکاوی غندی خوای د دې سپکاوی په خبرګون کې چې د مظاهره چانو خو کوم تاوتریخوالی کیږي هغه هم په اسلام کې نشته. د کابل د عربي دارالعلوم رئیس مولوی عبدالسلام عابد وویل د بګرام په هوایي ډګر کې چې څه پېښ شوی د غندلو وړ دی او د هیواد د وضعیت د لا خرابېدو سبب کیږي. خو نوموړي خبرو کې د دې پېښې په غبرګون کې د خلکو لخوا په مظاهرو کې تاوتریخوالی هم غیر اسلامي کار وباله. د ویل سوزولو رانولو او لهر هغه څنه باید ډډ وشي چې د مسلمانانو په زیان دي او کچېر څوک مظاهره کوي هڅه دی وکړي په سم او سولې زتوګي وکړي داسې چې هم خپل احساسات پکې څرګند کړي او هم نتیجې تر لاسه کړي. نو په افغانستان کې چې مسلمانان کوم کارونه کوي چې په ډیرو ځایونو کې د ورونو د شهادت او د ودانو د ویجاړېدو سبب کیږي نه یې عقل تاییدوي او نه هم شرعه. په بګرام هوایي اډې کې د امریکایي ځواکونو لخوا قران کریم ته د شوي سپکاوي پر ضد د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لته او تریخوالي ډکه مظاهره وشوې چې پولیسګونو کسانو ته پکې مرګ جوړله او خلکو ته پکې مالی زیانونه اوختي. دا چې په افغانستان کې په اکثرو مواردو کې مظاهره کوونکي په تاوتریخوالي لاس پوري کوي د مظاهره په سیمه کې بازار تړل کیږي. د جمعې فورات چې د څرخپله په سیمه کې مظاهره و دکانونه بند و خو بیا هم عیني شاهدان وای ځینو مظاهره چانو د عام خلکو پر موټرو هم وارونه وکړل.
زه خپل روح الله یم له هوټل دغه نه فضل دغه ستوانه ونه رسیده خو نور خلکو ته ځاو توان ورسیده شخصي موټر به راګیر کوله نور موټر به ته د شخصي موټر شی ماته ول مظاهره خو دې رقم نه کی سولا میز مظاهره باید شي دا مظاهره نه خو از چټي او ها یا چول ولا
دا خلک هم موټو بولي او دا هم خلک دا خو ډېر غلط کار ده خلکو ته تاوان رسي نو په دې کې خدا بيخي مسلمانۍ په چوکات کې دا نشته ده
خلک ته تاوان ورسي در ډېر تاوانونه وشي دلته یو کورونار و په کورونار کې صدمه ډېر راغله.
د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې د څرخپل په سیمه کې د تیرې جمعې د ورځې په مظاهره کې وسلوال کسان هم موجود وو چې له پولیسو سره ډزې تبادله شوې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکو په دې مظاهره کې د یو پولیس او دریو مظاهره کوونکو ټپي کېدل تایید کړي. بلخوا د افغانستان د کورونو چارو وزارت هم خبرداري ورکړي چې پولیس به هغه کسان ونیسي چې د خلکو له مظاهرو نه د تاوتریخوالي لپاره ګټه اخلي.
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تازه مشال ریډیو ته غواګیاست. خیبر پختونخوا د صوبې سینیئر وزیر بشیر احمد بلور د سند په کراچۍ کې د خبريالانو په مرکز کې غونډه ته د وینا پر مهال ویلي د دوی حکومت وسلوال طالبان په شاتم بولې دي او غرونو او سمڅو یا غارونو کې په تېخته مجبور کړی دي. نوموړی وایي د دوی حکومت په کراچۍ کې د باچا خان پونتونی وڅانګ پرانیزي. نوموړی په نورو موضوعاتو هم له مشال ریډیو سره خبرې کړې دي چې په اړه یې لسیمه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی رپورټ راکوي.
کراچی پریس کلب د دورې په موخه خبری غونډې ته په وینا کې د خیبر پختونخوا صوبې سینیئر وزیر او د عوامي نېشنل ګوند رهنما بشیر احمد بیلور وویل د دوی حکومت طالبان واپس غرونو او غارونو ته په تیښته مجبور کړي دي. د هغه وینا وه چې تر څو افغانستان کې امن نه وي راغلی قبایلي سیمو کې امن نشي راتلی او چې قبایلي سیمو کې امن نه وي پختونخوا صوبه کې امن راتلل ناشونی دي او چې کله په پښتونخوا صوبه کې امن نه وي نو پاکستان کې به بدم نه وي. پښتونخوا صوبه کې په دې وروستیو کې د ترسره شوو بریدونو په حقله د نوموړي وینا وه چې دا حملې په ډرون بریدونو کې د القاعده د یو مشر د وژنې عکس العمل دی.
ډېر ذمہوار سړی چې هغه بدر منصور سمتنګ منصور چې هغه پکې ولګېد القاعده والا هغه په وجه باندې هغه ریئکشن دا وکړو. بهرحال وی ویل فیس دیم اینڈ جنگ کې خمړی کیږي. جب مکه منګ حساب کړو 24 گھنٹو پس بلاسٹ کې بیا 36 گھنٹو پس بیا 48 گھنٹو پس اوس خدای فضل داسې حالات ډېر قابو دي څنګه چې موږ هغه بویل فل رحمان آن ریکارډ دی چې مارګل مارگلا کی پہاڑیوں تک دہشت گرد پہنچ گئے ہیں. آج اللہ کا شکر ہے ہغه شانتی حالات نے دی.
بشیر احمد بیلور ویل د دوی حکومت د باچا خان یونیورسٹی شل کیمپس جوړوي چې د یاد په هنتون یو کیمپس با کراچی کې هم جوړول شي. د هغه په خبره د خالی پورز د سین صوبے اعلی وزیر سید قیم علی شاه ورته کراچی کې د باچا خان یونیورسٹی د کیمپس جوړولو لپاره 50 هکټر ځمکه ورکړې ده چې ډیر ضرب پرې کار شروع کول شي.
بادشاہ خان یونیورسٹی بارے کے دائیں چھے ممتاز مکہ با کم دیو را کڑے دا تقریباً 50 سے کڑا اور انشاءاللہ دا یونیورسٹی با ممتاز پخپلا صبح یکوم دا دا چرتا دے نادرن بائی پاس سار ممتاز با کوشش کوچے کڑا دا ازمہ کے فائنلائیسی کاؤزن انشاءاللہ زرتا زرہ
دا بلوچستان دا مسئلے پا حقلا دا نموڑی ویناو چھے دا حقوی دا حکومت سخدا خواستے چھے دے مسئلے تا دے اہمیت ورکڑی او که چرته حکومت مخکې دې لور ته توجه ورکړې وې نو اوس به د بلوچستان موضوع دومره ګرانه شوې نه وي لکه نن چې ده.
زما خیال چې دې وخت کې زنګ مشران چې کینی او دا چې کوم مسنګ پرسن دي دا پیدا کول غواړي او دا د پولیټیکلی حل او باسي دا به ډېر ښایي پر چې په زور کلی نه آبادېږي کلی همیشه په آبادېږي مین او په محبت سره. زه نه پوهېږم چې زرداری صاحب دومره ریکانسلیشن ټولو صوبو سره کړی ده نو بلوچستان ته ولې ورنه پاتې ده. په کار ده چل تم ریکانسلیشن دغه شان دو کیو هغه انوالو کې تاسو په د اختر منګل وزیر اعلی پاتې شوی ده. په کار ده چې بیا هغه انوالو کې د خپل
په جواب کې د پښتونخوا صوبې سینیئر وزیر وویل کراچۍ ته وسله د پښتونخوا صوبې څخه نه راځي. کراچۍ د سمندر په پوله پرته سیمه ده او ټولو ته معلومه ده چې کراچۍ ته وسله له کوم ځای او په کومه لار راځي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې یو بي پيلوټ الوتکه غورځېدلې ده. دا الوتکه هغه وخت غورځېدلې چې د شمالي وزیرستان له میر علي سره نږدې په فضا کې پرواز کاوه. تر دې پیښې وروسته امنیتي ځواکونو سیمه په خپل ولکه کې واخیسته او د الوتکې ټوټې غونډې کړې دي. د چارواکو په خبره بي پيلوټه الوتکه د شپې 8:30 بجې غورځېدلې ده. نور تفصيل د مشال راډیو خبريال راکوي.
د چارواکو په وینا قبایلي سیمه شمالي وزیرستان ایجنسی کې امریکایي بې پایلوټه الوتکه هغه مهال را پرېوتې ده کوم وخت یې چې په سیمه کې پرواز کولو او تباه شوې ده. په سیمه کې موجود د ځایي انتظامی او استخباراتي ادارو چارواکو څخه مو چې کله د دې د پرېوتو علت په اړه وپوښتل نو د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نام او آواز نه خورېدو په شرط مشال رېډیو ته وویل چې تېره شپه خواوشه 8:30 بجې یوه بې پایلوټه الوتکه د سب ډویژن میرعلي بازار نه 5 کیلومیټر لویدیز مچی خیل پستا پل پسیمه کې هغه مهال را پرېوته کوم وخت چې په دغه سیمه باندې درې بې پیلوټه الوتکو پروازونه کول او د پرېوتو نه پس پکې اور ولګېدو. که څه هم بعضې وسلوال طالبان د دې په نښه کولو دعوه کوي خو بل طرف ته دولتي چارواکي وایي چې د تکنیکي خرابۍ له کبله دغه الوتکه را پرېوتې ده. په سیمه کې موجود عیني شاهدو مشال رېډیو ته وویل چې د بې پیلوټه الوتکې را پرېوتو سره سم ځایي خلک او بعضې وسلوال ځای ته ورسېدل خو وروسته بیا سیکیورټي فورسز دغه سیمه په ولکه کې واخیستا او په هوا کې د روشنایي ګولې خلاصې کړې چې د را پرېوتې تیارې ملبه را غونډه کړې. د یادونې ده چې په شمالي او سویلي وزیرستان کې ټولې شپږ بې پیلوټه الوتکې راغورځېدلې دي چې دوی د شمالي وزیرستان ایجنسۍ تحصیل د تاخیل یوه بویا یوه سب ډویژن میرعلي مچی خیل او دوی په سویلي وزیرستان کې را پرېوتې دي.
پښتو وای مشال ریډیو وار
انټرنیټي ټولنیز ویب پاڼې فیسبوک د نړۍ د اوسیدونکو لپاره د حجرې حیثیت خپل کړی دی. په فیسبوک کې خلک پر بیلابیلو موضوعاتو له خپلو ملګرو سره او په بیلابیلو ګروپونو کې له یو بل سره بحثونه کوي. د فیسبوک په کارونکو کې پښتانه او افغانان هم شته دي. د مشال راډیو خبریال بوریوال کاکړ له ځینو پښتنو سره خبرې کړې دي چې دوی په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته په څه نظر ګوري. د پښتنې ځواب په راپورټ کې اورو.
له کومې ورځې چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د امن د خبرو اترو موضوع مخې ته راغلې ده، له هغې ورځې راهیسې نړیوالو خبري رسنیو په دې اړه بحثونه پیل کړي دي. په دې خبري رسنیو کې زیاتره د سیاسي چارو کارپوهان او سیاستوال برخه اخلي، خو فیسبوک هغه انټرنیټي حجره ده چې په لکونه پښتانه افغانان یې هر ورځ استعمالوي. دوی له یو بل سره د تصویرونو، ویډیوګانو او شعرونو د شریکولو ترڅنګ پر بیلابیلو موضوعاتو هم تاوده بحثونه کوي. د متحده عرب اماراتو د دوبی په ښار کې لمیشت یو ځوان عبدالله شاه ژوندون څخه مې وپوښتل چې د فیسبوک پر پاڼه د هغه ملګري په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د امن لپاره د افغان حکومت او نړیوالو خبرو اترو ته په کوم نظر ګوري.
په فیسبوک کې د سیاسي ګروپونو او په نړۍ کې موږ یو قوي ګروپ لرو چې د پښتون یون په نامه ده. د هغوی ټول ملګري چې تقریبا 5000 ته ځان رسوي په ورځني بحثونو کې د سولې طرفداران دي، یا په همدې د سولې د پړاو طرفداران دي. د سولې په نامه یو ګروپ لرو چې په زراعو کسان دي، هغوی هم په دې هکله باندې مثبت نظر لري، او د خپله د مخالفینو وایي د دولت مخالفینو ګروپونه چې د طالبانو پلویان دي، هغوی کوم اکثره کسان د دې پلویان دي نن سبا چې باید سوله وشي او د سولې لپاره ډېر خوشبینه.
عبدالله شاه ژوندون دا هم وویل چې د فیسبوک کارونکو پښتنو افغانانو لویه برخه که څه هم په هر ډول چې وي په افغانستان کې امن غواړي، خو لومړی او وړاندیز یې دا دی چې له وسلوالو طالبانو سره دی په افغانستان کې دننه خبرې اترې وسی. په پېښور کې اوسیدونکی ادریس کمال هم یو له هغو پښتنو دی چې له ډېرې مودې راهیسې په پرله پسې توګه فیسبوک کاروي او په زرګونه ملګري لري. دی وایي زیاتره ملګري یې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو ملاتړ کوي، او خوشبینه دي چې له همدې لارې به په جګړه ځپلي افغانستان کې امن او قراری راسي.
کوم خلک مونږ سره ملګري دي په فیسبوک باندې، نو هغه ته په کوم نظر ګوري؟ او دا یقین لري چې دا خلک اوس د جنگونو نه تنګ شوي دي، ځکه چې رومبنې د یو کم اټیم نه راول تر دې دمه پورې په افغانستان کې امن راځي، بلکې لږ دې کې راشي په اطرافو کې نه وي. نو دا هغې دا خوشي شونې او بل دا چې نوی نسل هم را مخکې شوی دی، نو دا هغوی هم دا امیدونه دي چې دا عمل جاري شي، چې ځکه چې آخري خبره به هم په خبرو خلاصېږي او خبرو ته ځي.
د کابل اوسیدونکی ویس بارکزی بیا لږ سبیل نظر لري. دی وایي ډیر داسې کسان شته چې تر روغه جوړه وروسته د طالبانو د راتګ په اړه اندېښنې لري. دی د فیسبوک پر پاڼه د خپلو ملګرو د نظر له مخې وایي چې له وسلوالو طالبانو سره دی خبرې وسی، خو داسې نه چې هغوی یو ځل بیا د 2001 کال په رنګ حالات رامنځته کړي.
ځینې کسان بیا په دې فکر دي چې که طالبان راشي بیا به لکه 2001 کال به وي، بیا به دوی ظلم وکړي یا مثال مکتبونه وتړي. الان چې نه غواړي خلک، مثال غواړي چې راشي تر یو حد پورې دغه مکتبونه پرېږدي چې هر څوک مکتب ته ورشي، ښځو ته اجازه ورکړي، د دوی حقوق وساتي. دې په شرایطو کې که دوی دغه کارونه وکړي، نو هېڅوک فکر نه کوم چې د دوی سره مخالفت وکړي.
د فیسبوک کاروونکو یو شمیر پښتانه افغانان په خپل وطن کې د امن او قراری لپاره د امن پیغام لرونکي تصویرونه، ویډیوګانې او شعرونه خپروي. د بیلګې په توګه دا ټپه: ځوانانو راسي وسلې کښېږدي، قلم راواخلي چې وطن آبادونه.
د پاکستان د انګریزي ژبې په فرایډي ټایمز مجلې کې د لیکوال ضیاء الرحمن یوه لیکنه خپره شوې ده. په دې کې راغلي په قبایلي سیمو کې یو نوي نظام ته اړتیا ده، خو ستونزه دا ده چې د قبایلي سیمو ځینې خلک له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کېدل غواړي او بیا نور خپل ځان ته بېله صوبه غواړي. په دې موضوع د مقالې مهمې برخې اسرار عالم مومند راوړوي.
په مقاله کې راغلی په 2009 کال کې چې کله گلګت بلتستان ته د صوبې درجه ورکړې شو، نو د هغې وروسته په پاکستان کې د نوو صوبو په جوړولو ګرم بحثونه شروع دي. همداراز د قبایلي سیمو ځینې خلک غواړي چې په خیبر پختونخوا صوبه کې ورداخل شي او ځینې بیا ځان له صوبه غواړي. قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا، بلوچستان او افغانستان ترمنځ پرتې دي. دا سیمې په افغانستان، پاکستان او په نړۍ کې د ترګرۍ مرکز ګڼل کیږي. وو وړه قبایلي، نیم قبایلي او د خیبر پختونخوا سیمې ترګرۍ او پوځي عملیاتو ډېرې زیاتې ځپلې دي. همدارس په قبایلي سیمو کې اوس هم د برتانوي سامراج د وخت تور قانون یعنی FCR نافذ دی. خو اوس د بهر نه هم د پاکستان په حکومت فشار دی چې د قبایلي سیمو نظام بدل کړي، ځکه چې د وړاندې څخه موجودو زوړ نظام تر ګری ډیر زیات ځپلې دی. خو خبره دا ده چې د پاکستان سیاسي مشران په دې اړه په خپلو کې سره تقسیم دي چې آیا قبایلي سیمو ته د یوې صوبې درجه ورکړی شي او کنه په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي. عوامي نیشنل ګوند، پیپلس پارټي او نور یو شمېر ولسي ټولنې غواړي چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ور داخل کړی شي. د عوامي نیشنل ګوند مرکزی مرستیال مشره بشرا گوهر وای فاټا د خیبر پختونخوا نه بیلیدونکې برخه ده. نوموړي جتوی په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو شاملولو پرته تلپاتې امن نشي راتلی. همدارز د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي سیاسي کارکونکي نثار لالا هم د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو ملاتړ کوي. نوموړی وای په ټوله نړۍ کې یو شمېر خلک د پښتنو د یووالي لپاره هلې ځلې کوي، خو بیا هم ځینې قوتونه غواړي چې پښتانه تقسیم وي چې دا رنګ دوی پرې حکمرانی وکړي. بلخوا ځینې د فاټا منتخبو با اثره سیاسي مشران د دې وړاندیزو مخالفت کوي او غواړي چې د قبایلي سیمو نه ځان له یوه صوبه جوړ کړی شي. همدارس د خبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي یو قبایلي مشر محمد شاه افریدی وای هغه په 1993 کې دا خبره راپورته کړې وه چې د خیبر صوبې په نامه لټولو قبایلي سیمو څخه د یوه صوبه جوړ کړی شي، خو د نوموړي مخالفین دا دریځ لري چې له دې څخه به وسلوال طالبان ګټه پورته کړي. همدارس د ګومل یونیورسيټي او استاد وای په قبایلی سیمو کې د زوړ نظام څخه ګټه پورته کوونکي ملکانان، پولیټیکل ایجنټان او نور مالدار آزاد سیاسي مشران غواړي چې د فاټا موجوده حیثیت برقرار پاتې شي او دا رنګ د وسلوالو طالبانو هم په ګټه دی. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وای تر څو چې په پاکستان کې کرپشن وي نو تر هغې د دغه هیواد د نورو سیمو په ګډون په قبایلی سیمو کې سیاسي اصلاحات نشي نافذ کېدی.
ورځې مخکې د خیبر پختونخوا په پیښور کې پر تاڼي ځانمرګ برید شوی و. تر دې وروسته دا پوښتنه پیدا شوې ده چې تاڼي او د پولیسو څوکۍ څومره محفوظه دي او آیا حکومت د دې ځایونو د ساتنې لپاره اقدامات کوي او که څنګه. نو په دې اړه د مشال راډیو خبریال له مومندو سره یوه څوکۍ لیدلې ده. د قبایلي سیمې مومندو سره د خیبر پختونخوا سیمه شبقدر تړلې ده. دلته د صدر ګړۍ د پولیسو څوکۍ نه دیوال لري او نه ودانۍ. پر دې څوکۍ پیرا ورکوونکي پولیسان وایي دا ډېره خطرناکه سیمه ده. یو پولیس مشال راډیو ته هغه ځایونه هم ښودلي چې د لاسي بمونو حمله پر شوې ده. پولیس وایي پر دې څوکۍ دوه بریدونه نور هم شوي دي. د دې څوکۍ د حفاظت او د ځایي خلکو له دوی سره د مرستو په اړه د مشال راډیو د خبریال رپورټ اورو.
د محمود ایجنسی سره تړلې شوې د پولیسو چوکۍ چې په صدرګړۍ کې په بیدیا جوړ ده، نه یې دیوالونه شته او نه ورته هغه قسمه سہولتونه ملو شوي کوم چې پولیسو ته ورکړل کېږي. دو ورځې وړاندې په پیښور کوتوالۍ تانه د پولیسو د چارواکو په وینا ځانمرګي برید کوونکي ورغلي وو چې د پولیسو یې څلور تنه وژلي وو. نو بیا د شبقدر د سیمې د صدرګړۍ دا چوکۍ څومره محفوظه ده؟ دا پوښتنه مو په چوکۍ کې موجود اسسټنټ سب انسپکټر افتخار علي نه کړې ده.
خو اوس هم موجوده ده، د غنو شپول ځان ته توکړې دي او مدینه دا زمونږ ایریا ده. دینه دی خو موږ څوک داسې نه پرېږدو، دا زمونږ یو بورډري لاین دی. اوس چې خپل حد کراس کی او موږ پسې راځي نو بس هغه بیا زموږ دښمنی دا به د غنو د شپول نه مطلب دار چې یاره زمونږ دا بورډري ده.
او دا سیمه تر کومه حده خطرناکه ده؟
تقریبا دا دوه پر لاین کې موږ نه دی وه پولیټیکل روډ دی واخوا چې کوم مخامخ دا غار دی محمد ایجنسی. یاره جی سو کې دا 80% خطرناک ځای دی. لکه دی خوا روډ دی نو اخوا مونډی پول نشته. دا تصویر دی گرنیټ مانے چلے دلی دی دا ورونه ورونه والی دی مخکې نه. نو دا خو لکه خو سخته چوکی ده.
یو سپاهی قیوم چې د چوکۍ په خوا کې د سړک په غاړه ولاړ وو او د محمود ایجنسی د پیر قلا سیمې سره ور باندې لوړاندې بریدونه هم شوي وو. هغه وای
د پیر قلا کې بیا د طالبانو چې حمله کړې وه کنه، نو ډرایورانو یو سسپینډ شو. زه بیا ډرایونګ ته اسپیسې واړولم. هلته کې ډرایونګ دوران کې ما باندې دوه دمکې شوې وې او هغه کې خدای پاک بچ کړی وم. د چاهده کې مولانا پر رحمان قابلی نه مخکې موږ روان وو. هلته هم را باندې یو دمکه شو. هغه ډېر زیات زخمي شو. خدای پاک د مرګ بچ کړم. جمهور خان را سره شهید شو. یو را سره خیدر اسپی شهید شو.
او په صدرګړې چوکۍ وړاندې دوه بریدونه هم شوی ول.
او جی مخ کې یغه یو کال نیمه شو. دا یو بمی چدن شو ولته یو میزایل هم دی باندې طالبان را فایر کړو. خو هغه خدای پاک خیر کړو نه چوکه بچیو.
زای ولس تر کومه حد د پولیسو سره مرسته کوي. ارباب جاوید یو زای اوسیدونکو دی او هغه وای
بالکل ما سره سیبه دروجی میاش دوی سره دولس کسان خپل ډیپټه دوی سره کومه دروجی سره پراندان میاش مونږ له ډیپټه کو دروجی د میاش
د پولیسو په وینا د هغوی سره وسلې شته خو حفاظتی دیوالونه نه دی جوړ شوی. په دې لړ کې مو د شبقدر د لوی تانې سره رابطه وکړه. نو په هغه ځای کې کوم ذمہوار تن موجود نه و چې خبرې کړې وې. خو د دفتر نه معلومه شوه چې د چوکۍ د دیوالونو د جوړونې کوشش هغوی کوي، خو سرکاري فن ورته نه دی ملاو شوی.
تاسو مشال راډیو ته غواګیاست. نن په درې نیمې بجې د پېښور له وخت سره سم او درې بجې د کابل له وخت سره سم د مشال مرکه خبرونه خبريږي چې پکې نن د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا د څانګې مشر مختار خان یوسفزی زموږ ملما دی. نو د مشال مرکې ته بیا غواګ شي. اوس هم وخت شوی دی 12:30 بجې. بوریوال کاکړ نه د دې محل خبري سرټکی ورو.
د افغانستان په وزارتونو کې کارکونکي د نیټو ټول غړي له هغه وروسته له دندو وربلل شوي دي چې پرون د امریکا دوه پوځي سلاحکاران ووژل سو. په شمالي وزیرستان کې د امریکا یو بې پیلوټه الوتکه را پریوتې ده. پاکستاني چارواکو د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د وژل شوي پخواني مشر اسامه بن لادن د کور نړول پیل کړی دی. د خیبر پښتونخوا د کوهات پولیسو د وسلوالو د سفیان په نامه کمانډان له خپل دوه ملګرو سره یو ځای نیولې دي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتا اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال سراج زهير د پاکستان د نننۍ ورځې د ورځپاڼو بیلابیل اداري راخستې دي او مهمه برخې درته په پښتو ژباړلې دي.
جنگ ورځپاڼه خپل اداري کلی کې چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ای اس ای د مشر جنرال پاشا سره د ملاقات وروسته طالبانو او نور ډلو ته ویلي دي چې هغوی د افغانستان کې د امن او مفاهمت عمل کې خپل ونډه ترسره کړي. اداري لیږي چې باور دی چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د خواست وروسته به دا ګامونه پورته کړی شوي وي. اداري لیږي چې چرې د پاکستان خبره حزب اسلامي حکمتیار او نور افغان ډلو ومنله، نو د دې نه به نه صرف منطقه کې امن راشي بلکې دلته بعد درغې لارې هم پرانستلې شي. اداریه اخر کې لیکي چې دا اله ممکنه کېدی شي چې ټول افغان ډلې مذاکراتو کې شامل کړي شي او د دې سره سره کابل په پاکستان باندې د تورونو لګولو نه نور ډډه وکړي، نو ممکن بشي چې دا عمل مخ په وړاندې لاړ شي. مشرق رسپان خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی ویلي دي چې خارته د ورځې په لکونو خلک زی راځي، نو هلته به خامخا یو نیم پیښه وکړي. اداریه لیکي چې وزیر اعلی دا هم ویل چې د کال 2008 او نه هم په مقابله کې نن د پیښور او سوات حالات بدل دي، او دا چې منکل هم دا داونه د کړي چې ترهګری خدمت شوی دا زګه چې ترهګری یوازې د خیبر پښتونخوا نه بلکې د ټوله منطقې مسله ده، او تر سوچي منطقه کې ترهګری نوي خدمت شوی خیبر پښتونخوا کې ممکن نه ده. اداري لیک چې دا ټیک ته ترهګری مخنیوي ډیر ګران کار دی. خو د حکومت مشندري او تنظیمات دې جوګه کول پکار دي چې ترهګر چرته هم وغواړي چې خپل کاروایانی و نه کړی شي. اداري اخیری کلی کې باید چې صوبایي دارالحکومت د حفاظت تر مخه د پیښور په کلیوالو سیمو کې کلین اپ اپریشن وکړي او تر هغه غري جړلې ختم کړي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کلی کې چې د حکومت پاکستان دا ډیر دستاینې وړ ګام دی چې د بلوچستان مسلې ته یې پام راوګرځولو. اداري اخیری کلی کې تمه ده چې حکومت به یو خو بلوچستان د مسلې د حل لپاره ټول بلوچ مشران په اعتماد کې واخلي او مذاکراتو کې به شامل کړي. نو بل پلو به د افغانستان په معاملې باندې هم غوړ ګامونه پورته کړي ځکه چې د دې دوه مسلو حل کې دونه منطقه کې امن بحالې دي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالو رسنیو موضوعاتو ته ورزو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په یو مقاله کې د حقانی وسلوال شبکې خلاف د امریکایي پوځي مشرانو د اندېښنو په اړه په یو رپورت کې لیکلي، پاکستان د دې ډلې په ختمولو کې مخلص نه دی، نو امریکایان په دې اړه فکر کوي چې دا کار څنګه په خپله ترسره کړي. هلته لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي، افغانستان ته تلونکي ټول امریکایي پوځیان د دې هیواد د خلکو مذهب، کلتور او عقیده په ځانګړې روزنه ترلاسه کوي، خو پر دې سربېره هم د قرآن د سوځولو پیښه شوې ده چې له شلو زیاتو کسانو ژوند واخیست. نجیب عامر د دواړو مقالو له مهمو برخو سره
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په دې مقاله کې لیکي تیره میاشت په کابل کې د امریکا سفیر د یو پټ سفارتي دستاویز د لارې واشنگټن ته خبر ولېږلو چې پاکستان کې د دښمن پټنځایونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو بریاوې د تاوان سره مخ کوي. ریان سیکروکر دا پیغام د استخباراتي ادارې سی ای ای د لارې لېږلې وو او دا یې هم ورکې لیکلو چې د حقاني خطرناکه شبکه په افغانستان کې د اورپکو خلاف د امریکا د کلونو هڅې د تاوان سره مخ کوي. واشنگټن پوسټ د دغه پټ پیغام په حواله لیکي چې امریکایي پوځي مشران انګیري چې افغانستان کې د طالبانو خلاف بریدونو او د افغان ځواکونو روزلو مثبته پایله ورکړې ده، خو هغوی خبرداري ورکوي چې پاکستان کې مخ په خرابیدونکو حالات او اورپکو ته دا فرصت په لاس ورتلل چې دوی هلته ځانونه پټ کړی شي. په سیمه کې د اوس مهال نه زیاتو امریکایي ځواکونو ته اړتیا لري. واشنگټن پوسټ لیکي تیر کال د امریکا پوځ داسې انګیرله چې پاکستان کې د یاغیانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره لازم ګام دی چې افغانستان کې د افغان پوځ پیاوړی کړی شي، خو اوس داسې ښکاري چې دوی پاکستان کې د میشتو اورپکو ډلو خلاف د نیخ په نیغ عملیاتو کولو ته ډېر اړتیا ویني. واشنگټن پوسټ وړاندې لیکي په کابل کې د امریکا سفارت د دې پټ پیغام په اړه د تبصرې کولو نه ډډه وکړه او ویل چې دوی کله هم په داسې موضوعاتو خپل نظر نه ښکاره کوي، خو د ورځپاڼې په باور دغه پټ پیغام د واشنگټن زیاته پاملرنه ترلاسه کړې ځکه چې نوموړی سفیر ډیر کم د دې خبرې پلوي معلومیږي چې امریکا دې په یو بل هیواد کې د ځواک استعمال وکړي. ورځپاڼه په اخره کې لیکي پاکستان د حقاني شبکې خلاف د کوټلو ګامونو د پورته کولو نه تل ډډه کړې او داسې ښکاري چې دوی د حقاني شبکه د امریکا، هند او افغانستان خلاف په کار راولي. بل پلو لاس انجلس ټایمز په افغانستان کې د قرآن د سوځولو د موضوع په سر راپورته شوو شخړو او نندریو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې د امریکایي ځواکونو د یو روزونکي لیفټنن کرنل جارج رابینسن نظر اخیستی چې لیکي هغه امریکایي ځواکونه چې د لنډې یا د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته ځي، دوی ورته د هغه ځای د مذهب او کلتور په اړه ځانګړې ښوونې او لارښوونې کوي. جارج رابینسن وایي دوی د افغانستان بیلابیلو سیمو ته موظف شو سرتیرو ته د هغوی د اړتیاو سره سم روزنه ورکوي او دا د یوې سیمې نه بلې ته فرق کوي، لکه کابل ښار ته د لیږلو شو عسکرو روزنه هلمند ته د لیږلو شو عسکرو د روزنې سره ډیر توپیر لري. دی وایي دوی په دوه ورځو کې عسکرو ته بشپړ ټریننګ ورکوي. جارج رابینسن لاس انجلس ټایمز ته ویلي عسکرو ته د پنځو مهمو خبرو د یاد ساتلو وړاندیز کیږي. اول دا چې ځایي خلک د دوی موجودیت ته څنګه ګوري، دویمه دا چې د ځایي خلکو عقیدوي سیستم څه دی، د هغوی مذهب، کلتور او فولکلور د دې برخه ده. مونږ د هغه هیواد د سیاسي نظام په اړه د هغوی سره غږیږو، مونږ د دغه هیواد د اقتصاد او ټولنیز جوړښت په اړه ورته معلومات ورکوو. جارج رابینسن وایي دوی خپل عسکرو ته د پښتو او پښتونولۍ په اړه هم معلومات ورکوي. جارج رابینسن ورځپاڼې ته ویلي د دې باوجود چې امریکایي عسکر مسلمانان نه دي، خو ورته ښودل شوي چې دا د مسلمانانو مذهبي کتاب دی او دوی یې باید په ښي لاس ونیسي او پر ځمکه یې کینږدي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
د افغانستان د کندهار د پوهنې د ریاست چارواکي وایي ځنې کړی او کسانو قصدن پر ریاست کې داسې کسان پر دندو ګمارلی دي چې پر خپل کار نه پوهیږي. چارواکي وایي په بیا بیا یې په کابل کې له چارواکو سره خبرې کړي دي، خو تر اوسه دا مسله نه ده حل کړل شوې. دوی په خبره پر ریاست کې ګمارل شوي کسان د لوړپوړو چارواکو په سپارښتنه پر دندو مقرر کړل شوي دي. نور د سید شاه سقیم په رپورټ کې.
د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې اوس لا هم په مخ کې ډېر ستونزې شته چې زیات یې د هغو کسانو له امله ورپېښې دي چې د لوړپوړو دولتي چارواکیو په سفارښتنه د دوی په ریاست کې په دندو ګمارل شوي دي. د پوهنې رئیس نجیب الله مجددي وایي چې د پوهنې په ریاست کې زیات کسان د قومونو او ګوندونو په اساس هم په مهمو چوکیو ټاکل شوي دي او په مقابل کې هغه کسان چې په کار هم پوهېږي خو څوک نه لري له دندو ګوښه شوي دي. دی وایي د یو شمېر لوړپوړو چارواکو له خوا یې په کارونو کې له ډېرې مودې راهیسې لاس وهنه کیږي.
کندهار خلک ځینې خلک د دې غوښتونکي دي چې هغه پر ریاستي مارید کې پر قومي او پر ګوندیت باندې او پر انډیوالي باندې دی یو سړی پر یو ځای باندې راولي او هغه سړی چې کار کوي هغه په یو نامه سره د دې ځای څخه لیرې کی، خو متاسفانه وس خلکو د ریاستي مارید څخه د یو شخصي ګټې مرکز ګرځولې دي، یو انجوې ګرځولې ده او دیته خلق متوجی دي چې څنګه یو غټه لاس راوړي.
د زیاتوي چې د محلي پریاست کې ډیری پردندو بوخت کسان د پارلمان او ولایت شورا غړیو او ځین قومي مشرانو ملګری دي چې یواز د هغوی په واسطو راغلي دي. مجدد وای په دې اړه په وار وار له مرکز سره هم خبرې کړي دي خو چای خبرو ته غوږ نه دی نیولی. دی وای د پوهنې وزارت هم کندهار ته پاملرنه نه کوي او ځین بورسونه چې د کندهار د زده کوونکو د پاره راغلي وي هم یې د نورو ولایتونو پر زده کوونکو ویشي. دا محل په ټول کندهار کې څلور سو دیرش ښوونځي شته چې اوس یې لا هم سل ښوونځي د بېلابېلو ستونزو له امله تړلي دي. دا محل د کندهار په خلاصو درې سو دیرش ښوونځیو کې ټول ټال یو سل او نوي زره تنه زده کوونکي زده کړه کوي چې پنځوس زره یې نجونې دي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپه شپږ سوه یویش،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز دولس زره یو سل او دیرش، دیارلس زره پنځه سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز،
او د انټرنیټ له لارې په ډبلیو 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 ډاٹ مشال رادیو ډاٹ کام کې پاکې صافي اوریدای شي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ډیلی ټایمز د پښتني لیکوال فرحت تاج یو مقاله خپره کړې ده. نوموړي په دې مقاله کې لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پښتنو په وینه ترسره کیږي او په پاکستان کې پښتانه د دې لپاره وژل کیږي چې نړۍ ته وښودل شي چې ګواکې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې ډېره قرباني ورکوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې مهمې برخې دروړي.
د قبایلی سیمو د چارو کارپوه پښتنه لیکواله فرحت تاج د دې مقالې په پیل کې لیکي چې د ریپورټونو له مخې په امریکا کې د پاکستان سفیر شری رحمان د فروری پر شپاړسم نیټه د کارپوهانو یوې ډلې ته په وینا کې ویلي چې په امریکا کې به د پاکستان سفارتخانه په هر اونۍ کې یو داسې ریپورټ وړاندې کوي چې په هغه کې به د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پاکستان د ورکړو قربانیو تفصیل وي. فرحت تاج لیکي چې دا تر ټولو ویرونکې خبره ده، هغه ځکه چې اوس به په هر اونۍ کې د دې ریپورت لپاره عام پښتانه او د اف سي ځواکونه وژل کیږي. دا زیاتوي چې د شری رحمان له دې خبرو وروسته په لومړۍ اونۍ یعنی د فروری له شپاړسمې نیټې تر دوه ویشتمې نیټې پورې دوه پنځوس پښتانه ووژل سو چې یو یې په پېښور کې په بمي چاودنه کې، اته طالب ضد رضاکاران په خیبر کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې، او درې څلوېښت په پاړه چنار کې په ځانمرګي برید کې ووژل سو. فرحت تاج زیاتوي د دې ریپورت لپاره په دویمه اونۍ یعنی د فروری له درویشتمې نیټې بیا تر نهه ویشتمې نیټې هم د پښتنو وژنه دوام لري، یعنی درې عام کسان په خیبر کې په یو بمي چاودنه کې ووژل سو، او د پېښور په ښار کې د کوهاټ د بسانو پر اډه بمي چاودنې لږ تر لږه یو ویشت تنه ووژل او دوه دېرش تنه نور ټپیان کړل. د فرحت تاج په خبره تمه کیږي چې د دې اونۍ تر پای وړاندې به د دې ریپورت د لا اغیزمن کولو لپاره نور پښتانه هم ووژل سي، او دا به تر هغه وخته دوام لري چې تر څه وخته د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د قربانیو د ښکار کولو لپاره د دې ریپورت ضرورت وي. د لیکوالي فرحت تاج په وینا د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پښتنو په وینه ترسره کیږي. دا د کورمی په پاړه چنار کې د هغه ځانمرګ برید پاړه چې درې څلوېښت پښتانه ووژل لیکي چې دا یو عجیبه برید و، ځکه چې تر څه وخته په دې سیمه کې د امنیت چارې د ځایي شیګانو په لاس کې وې نو د ترهګرۍ هیڅ پېښه ونه سوه. خو چې کله درې میاشتې وړاندې د اف سي ځواکونو او د پاکستان پوځ هلته د امنیت چارې په خپل لاس کې واخیستې نو دا برید ترسره سو. فرحت تاج په دې اړه یو پښتنه راپورته کوي چې عامو رضاکارانو په دې سیمه کې د ترهګرۍ د پیښو مخه نیولې وه خو د پاکستان پوځ او د اف سي ځواکونو یې مخه ولې ونه نیوه. دا زیاتوي چې آیا امنیتي ځواکونو ته په سمه توګه روزنه نه ده ورکړل شوې؟ خو بیا لیکي چې په پاړه چنار کې هیڅ یو کس پر دې باور نه کوي چې ګواکې د پاکستان ځواکونه دي په ښه توګه نه وي روزل شوي. لیکوال لیکي زیاتره خلک داسې فکر کوي چې آی اس آی په کس د طالبانو د کمانډان فضل سعید په وسیله پر پاړه چنار برید وکړ په کوم کې چې شیعگان په اکثریت کې ژوند کوي، او د فضل سعید په اړه فکر کیږي چې نیغ په نیغه د آی اس آی په لارښوونه عملیات کوي او د پاړه چنار د دې برید پړای هم پر غاړه واخیسته. د فرحت تاج په خبره د فضل سعید کور ورنړول د دې لپاره کافی نه دي چې پر ریاست دي د شیعه قبایلو باور پر ځای کړل سي، خو د هغې په خبره له آی اس آی سره اوس یو داسې موقعه سته چې د قبایلي سیمو د اوسني قانون له مخې د فضل سعید په نیولو سره په عامو خلکو کې موجود دا فکر غلط ثابت کړي چې ګواکې په پاړه چنار کې برید آی اس آی په قصد کړی و. خو د لیکوال په لیکنه دا به ډیره ګرانه وي چې په کورمه کې دی یو کس هم داسې فکر وکړي. هلته عام خلک دا فکر کوي چې ISI په لوړه یا بره کورمه کې امن نه غواړي، کومه چې کابل ته د تګ لپاره تر ټولو اسانه لار ده، او دا د زیاتره شیعه قبایلو لپاره د دې سزا ده چې هغوی وسلوالو طالبانو ته د دې اجازه نه ورکوي چې د دې سیمې له لارې دي په افغانستان کې بریدونه وکړي. فرحت تاج پر مخ لیکي دا هیرول نه دي پکار چې د کورمې خلکو تر پاکستان وړاندې د هغه وخت له افغان حکومت سره د اختلاف له کبله برتانوي ځواکونو ته بلنه ورکړې وه، او هغوی په 1990 کې د دې سیمې انتظامي واک ترلاسه کړی و. فرحت تاج وایي هیڅ یوه چاته دي دا یو واجبه خبره نه وي که چیرې شیعهګانو خپل هغه تاریخ بیا تکرار کړ، هغه ځکه چې نن د شیعهګانو حالات تر هغه وخت بیخي ډیر جدي دي. ریاست او ټولنه د دوی وینو او کړاوونو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. لیکوال په پای کې لیکي چې هغه څوک دی تاریخ په یاد ولري چې د ترګرۍ پر ضد د پاکستان د قربانیو د ښکاره کولو لپاره په امریکا کې د پاکستان سفارتخانې څخه خبرېدونکی اونیز ریپورت تیاروي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
دا خیبر پختونخوا په اسماعیل خان دیری او ټانک کې په لومړي ځل له جنوبي وزیرستان راغلي د مسعود قبیلې کډوالو ته مرستې ورکړل شوې دي. دا کډوال وایي دوه نیم درې کاله یې شوي دي چې کډوال دي او دا لومړی ځل دی چې مرستې ورته ورکړل شوې. بې کوره شوي کسان وایي په زرګونه داسې مسعود کډوال دي چې اوس هم لا ورته دا مرستې نه دي ورکړل شوي. چارواکي وایي دوی د بې کوره شوي کسانو ته دا مهال خواړه ورکوي. نور تفصیلات د مشال راډیو د خبریال په رپورټ کې.
په ډیر اسماعیل خان او ټانک سے موجود اغا مسعود کډوال چې کوم تر اوسه پورې د خوراک شاک د امدادي شیونو نه محروم وو هغوی ته هم دا شیونه ورکول لګیا شوي دي. د ډیر اسماعیل خان ډیری فارم کالونی په مرکز کښې په اول ځل د خوراک شاک شیونه اخیستونکي دوه قبایلون ویایي چې موږ په دا ملاتړ خوشحال یو دغه سلسله دې د انډیا سے هم جاری وساتله شي. محروم دائے وشتنا کوی او ویائی چکم کا بالیون پاتی دی دا غوینو منا دیہاں پر نوی فرستون اکشے شامل کڑائی شی
دا اطلاع دو چکم پوتی دی آگا تمیز راشن ورکوی آتیا ذرا ماسی داستی چا تا راشن ندا ملاو شوا پاشا یوسا ہایان نور دیر کسان رو خلی دی تا یوینے میش خوز کائی سول کائی چا دا غپوت خلک غام دا ہاں وشی
دلتا موجود دی غیر دولتی ادارے CRDO انچارج مبارک شاہ دملاتر دی نوی سلسلے پا
سویلی وزیرستان متاثرین لپاره یو نوې سلسله شروع شوې ده راشن تقسیمولو لپاره. دې طریقه چې کوم دی هغه IRC والا سره اندراج کړی هغوی ورته خپل فارم ورکوي هغې نه بعد بیا مونږ ته راځي مونږ ته هغوی ته راشن ورکوو. په راشن کې وریجې دي، دال دي، مالګه ده، سره د ماشومانو یو پلمپډوز ورته وي خوراک هغه سره موجود دی، هغه سره بسکټ هم موجود دي. متاثرین لپاره ما دا یو خاص ته چې یو هغه کسان چا ته تلیفون شوی وي اطلاع شوی وي هغه کسان یې خپل ځای ته ورشي. دلته کې ځکه چې بیا ډېر رش
غیر دولتی تنظیم کمیونٹی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن دے بل غیر دولتی ادارے دا خوڑو نڑیوال پروگرام ل طرفا قبائلیوں تا دا شیونا ورویشی چھ دے کم دے پارا دے ڈیر اسماعیل خانہ علاوہ پٹھان کو پاڑپور شہم مرکزونا قائم کری شوی دی.
تاسو په رپورت کې واوریدل چې د مسعود ته چې دا بې کوره شوي دي دوی ته په لومړي ځل خواړه ورکړل شوي دي او دا مرستې ورته رسېدلې دي. تر دې مخکې ورته دوی ته مرستې نه ورکول کېدې، په دې باندې دوی خوشحاله دي. اوس له جنوبي وزیرستانه زو بلوچستان ته، له بلوچستانه ایران ته د مزدورۍ لپاره تلونکي کسان وایي که هلته په قاچاق ځي نو وژل کېږي او که په قانوني توګه ځي نو د ویزې په ترلاسه کولو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دا کسان څه ستونزې لري د خدای نور ناصر په رپورټ کې به تری خبر شي.
په کوټه کې د ایران قونسلګری ته هر ورځ په سلګونو کسان د دې لپاره په قطارو کې ولاړ وي چې د ایران ویزه واخلي او په قانوني توګه یاد هیواد ته د مزدورۍ لپاره لاړ سي. په دې انتظار کوونکو کې ځینې کسان داسې هم وو چې په قاچاق اړومبۍ ایران ته تللي وه، خو د دوی په خبره هلته هم له ګڼو ستونزو سره مخ وو. د شاولي په نامه یو ځوان چې په قطار کې ولاړ و له مشال سره داسې خبرې وکړې:
زما نوم شاولي، زه له پښینه راغلی یم.
چیرته ځې؟
ایران ته.
د څه لپاره ځې؟
کاروبار کوم. انا دا بس بستر راوړو، صابون مابون شامپو مامپو راوړو، دلته خرڅوو. بیا مشکلات څنګه نه دي؟ الله بنده، الله په ایران کې مونږ پازاوي چې په بازار کې مونږ چې بالا بوج پاسګات الله تعالی غره باندې کټنا نه باندې خالي کوي، ټلران ملران باندې خالي کوي.
سره له دې چې په دې قطار کې ډیرای هغه ځوانان وو چې تر دې لمخه هم د مزدوري لپاره ایران ته تللي وو، خو یو اتلس کلن ځوان چې عبدالوارث نومېده وایي لومړی وار یې دی چې ایران ته ځي، خو هلته د کار یې هم تر اوسه هیڅ درک نسته چې څه به کوي او څه به خوري.
کاروبار د پاره بیا مخکې نه هلته، بس قسمت کار دی که پار شو ولګېد. دا درېیم ورځ ده زه چې راځم، بس سار راسم، بس بیا چې یوه بجه سي دوه بجې ولاړس و برته دغه ولاړس.
هاخوا ته د زیارت سیمې اوسېدونکی عبدالعزیز بیا وایي له خپلې سیمې څخه د ویزې اخیستو لپاره کوچ ته راسي، خو د ده په خبره دلته یې بیا شپې ورځې په مسافرخانو کې خوشې تېرېږي. عبدالعزیز چې په لاس کې یې د پاکستان زرغون پاسپورټ و خپل مشکلات داسې راسره شریک کړه:
مشکلات دغه دي، خو دلته پر ویزه باندې زموږ تقریبا په مسافرخانو کې شپې کو خرچې را باندې راځي، د ډوډۍ خرچې، بیا چې دلته راسو ویزه هم نه راته لګېږي. مشکلات یې بیخي ډېرې، په لینو کې ولاړو، دکې دورې دلې کېږو، بیا سل دی ځای څخه ولاړ سو ته تفان پورې، هلته هم بیا پر مرز باندې یو څه مشکلات وي، ټاپه خاص زر نه را لګېږي، نو تر خپل منزل پورې سي موږ ځو، موږ ډېر په تکلیف ځو او ډېره خرچه هم پر موږ باندې راځي.
له دې سره چې یاد تن وایي په قانوني لاره تګ هم له ګڼو ستونزو سره مخ وي، خو یوه بل تن خدای میر بیا مشال راډیو ته وویل څو واري په قاچاق ایران ته تللی، چې د ده په خبره ډیری ملګري یې په قاچاقي لارو کې مړه سوي هم دي.
بیا مړه هلته اوبه نه رسېږي، تږي په غرو کې شپې شل شپې میاست، سپین ږیرې او کوشنیان او لویان ټول سره غورځېدلي، بسانو په ټولانو کې میاچي مړه سوي هم دي. مثلا مو چارج شلې دی، مونږ تږې پې ورغلي دي. دا پاسپورټ موږ ته جوړ شو، ډېر اصلتمند ده. اوس دا نو منال د خپل پښتانه نصر مني
په داسې حال کې چې د روزګار په موخه ایران ته تلونکي کسان وایي هم په قانوني لاره او هم په غیر قانوني لاره له سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو هلته د ایراني قونسلګری یوه چارواکي د ږغ او نوم نه ثبتولو په شرط وویل دوی تر خپله وسه هڅه کوي چې د دې سیمې کسانو ته بې له څه ځنډه ویزې ورکړي، خو د ده په خبره د ډیری خلکو ایران ته تګ د دې لامل دی چې په دواړو لارو له مشکلاتو سره مخ کیږي. د یادولو وړ ده چې که یوې خواته د بلوچستان په شمول د ډیری نورو سیمو څخه وګړي د ښه روزګار لپاره ایران ته په قانوني لارو ځي، نو بل پلو د همدې هیواد له لارې بیا ډیری وګړي په غیر قانوني توګه اروپایي هیوادو ته هم اوړي، چې د اکثرو ژوند له سخت خطر سره مخامخ کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تاسو په رپورټ کې واوریدل چې څومره ډیر خلک راغلي وو د ایران قونسلګری ته په کوټه کې، او هغه ځای کې ویزه اخیسته چې ایران ته لاړ شي او هلته کاروبار او مزدوري او داسې کې دغه وکړي چې پیسې وګټي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
نننې د مشال مرکه په درې نیمه بجې د پیښور په وخت او په درې بجې د کابل په وخت باندې خبريږي، او د کې تاسو نن د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتونخوا مشر مختار خان یوسفزي سره خبري اوریدای شي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د پرمختګ او څېړونو اداره د ګزند ناروغي د مخنیوي د څاسکو په اړه د پوهې پیدا کولو لپاره هلې ځلې کوي. د دې ادارې چارواکو د منګوري د خبريالانو په مرکز کې ویلي په تیره موده کې لسواته د دې ناروغي هیڅ مرض مخته نه دی راغلی. په دې موضوع د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
سوات پریس کلب منگورا کی ادارہ برائے تحقیق و ترقی این آر ڈی ایف چھ ٹولا صوبہ کے الس کے د فولیو رنس مخنیوی ساس کو اور کول پڑا پوہا راولی ددغ غڑو خبر یالانو تا اویل چھ سوات کے تیرو دو کالو راسے د فولیو رنس نہ متاثرہ یو خبر ہم نہ دے راغلے او دغ کے د مقامی علماء لوی کردار دے پدی مقاد د خوازہ قیل مقامی جماعت پیش امام او مذہبی مشر مولانا سمیع الحق ضیا تکڑا چھ تیر وقتوں کے د فولیو ساس کو پڑا غلط پروپیگنڈا خورش ہوا زکا دے رنس کے ضیات والے راغلے اس قلقو کے پوہا راغلی دا
مرضون اڈیری تقریباً اتم مرضون ڈاکٹران علاج کئی خدا مرض دس دے چا یہ غلط پروپیگنڈا خورش ہوا خلق داغے نے انکار ہو حالن کی دس دس خبر نو علماء بدے بان مجتمع شو ٹول ٹول پاکستان ابو بدے بان پتوی لگا کڑی چا بالکل جائز دی حلال دی بلکہ ضروری دی نمنگا درخواست کو چے والدین استاذان عوام طلبا ٹول استاسو دے سر مکمل تعاون کو زمنگا دا پاکستان چکم دی کم کال ٹارگٹ کڑے دے پدی کال کی داشے بالکل مکمل ختم شی
دا ادارہ تحقیق و ترقی ضلع سوات مرستیان مولانا میانور بادشاہ وائی چی فولیو خریدون کے رنز دے او دے سرا معشومان پا مستقل توگا معذورہ کی دے شی
دا پولیو وائرس یو خطرناک او ناکار وائرس دے چی دا دا ابتدائی سٹیج نا دا پینزو کال عمر معشومان پوری اٹیک کئی دا ویکسین دا دا معشومان دا پارا انتہائی ضروری دی زکا چی دغه ویکسینو سره دغه وایرس د مقابله او قوت اوچت شي او کدا دغه سپاتی شنو دا یو متعدی بیماری د ډیر په تیزی باندې خوریږي معاشره لپاره دا وایرس یو ناسور دی یو تباہی ده زکه دا چې کوم بچی ته ولګي نو هغه یا مطلب دار ختمیږي او یا مستقل طور هغه معذوره کیږي هغه بیا په معاشره باندې په کور او خاندان خلکو باندې بوجي
د محکمه صحت له اړخه ډاکټر انور جمال په دې مقه ویل چې د مارچ د 12مې نیټې نه بعد درې ورځې د سوات په هغه سیمو کې د فولیو ساس کې ورکولې کیږي کوم چې د خراب موسم له وجې پاتې شوې چې پکې 450,000 نه سیوا ماشومانو ته به دغه ساس کې 144 د محکمه صحت ټاکلي کاروندان ورکوي دوی زیاته کړه چې سوات کې د فولیو رنز اوس په ختمېدو ده
ندی جوګه شو چې په تیر دوه کال کې تقریبا یو کیس زمونږ مخې ته نه راغلی او بل دا چې کومنګ واخلو نو په 2009 کې زمونږ سره د 25,000 نه سیوا داسې والدین وو چې هغې به خپل ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکول چې ګنا ګڼله هغوی به وی چې موږ خپل ماشومان د سره پولیو قطرې نه ورکوو خو دې علما کرامو او استاسو د هلو ځلو په وجه باندې هغه فیګر د نش برابر دی اوس
په دغه موقع د این آر ڈی ایف یعنی اداره تحقیق و ترقی ضلع سوات مشر افرین خان ویل چې کا داسې د فولیو په اړه اولس دوی سره مرستې جاری وساتلې نو ډېر زر به سوات د فولیو څخه په مکمله توګه پاګه سیمه وګرځول شي او بیا به د ساسکو ورکولو ضرورت پاتې نه شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال راډیو ته غواګیاست او وسم د دې خبري سات ورسته رپورت د افغانستان په ننګرهار کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د دې هوا د تکړه شاعر مصطفی سالک د نوې شعري ټولګي ستوري ستوري د مخکتنې غونډه کړې ده. غونډې ته بیلابیلو سیمو شاعران او ادیبان راغلي ول. د غونډې برخوال وایي ډېر نوي شیان زده کړي دي. مصطفی سالک وایي چې دا لومړی ځل دی چې د دې کتاب مخکتنه کیږي. باز محمد عابد لنور تفصیل سره.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر سوري لاندې د ځوانانو امیریت د مصطفی سالک د کتاب توري ستوري مخکتنه او ارزونه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې وکړه. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپل پرانیستون کې بیان کې وویل
د ځوانانو شارو محترم امیریت په وخت او ابتکار د هیواد ځوان شاعر او لیکوال خاغلی مصطفی سالک پر ټول د مخکتنې او ارزونې پروگرام جوړ شوی دی. د ځوانانو چارو امیریت یقینا د فرهنګ د ریاست د بدلی د یو مهم عنصر او غړي په توګه نن یو ستر ابتکار کړی دی.
د مخکتنې په دې غونډه کې یو شمېر لیکوالو مقالې واورولې. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد ببرک میخیل هم یو له هغو څخه و چې مقالې اورولې وه. د مشال ریډیو ته وویل
په ټوله کې غونډه زما د پاره په زړه پورې وه، ځکه یوازینۍ غونډه وه چې د اورېدو زغم پکې ما ډېر پیدا کړ. او هغه دا ده چې ځینې خبرې ما د پاره پکې باور وکړ نه وي، خو خصوصا د اسد الله غزنفر خبري چې ډيري عالمانه خبري وي او د زنه نور او سازانو خبري او مقالي نه واځي زما د لپاره بلکې د ادب د نور شاګردانو د لپاره هم پکې نوې والي وو او زم دغه سي غونډه چې جوړيږي هغه د دې لپاره خې دي چې د ادب شاګردان ته ډېر څه زده کول شي.
خوشحال خلیل چې د مخکتنې دی غونډه ته له کابل څخه راغلی او خپل احساسات را سره شریکوي.
معمولا چې کوم غونډه کې په دې وروستیو کې ادبي غونډه هغه دومره منظمه دومره لاندې دومره پر محتوا کابل کې تا ګورو دغه څه غونډه نه خود لسی موږ کته واقعا غونډه ډیره ښه شروع وسوه او په خپل مقالو کې په خپل خبرو کې په خپل ویناو کې په خپل مشخصه موضوع وغږیدل او له مختلفو آبادو نه دغه د سالک صاحب شعر باندې رڼا واچوله.
مصطفی سالک هم د خپل تخلیقي استعداد د پیاوړتیا لپاره دغه غونډه ارزښتمنه وبلله.
زما تقریبا و کتابونه چاپ شوي دي خو تر اوسه پورې زما د کم کتاب مخکتنه نه و شوي. مخکتنه زما د لپاره ارزښتمنه او بریخي ده چې ما کلم د خپل یو اثر په اړه دومره مقالې نه وی اوریدلې دومره خبرې مې نه وی اوریدلې دومره ستاینه مې نه ولیدلې دومره نقد مې نه ولیدلې. د دې ټولو هر څه د لپاره زه د ننګرهار د خلکو په ځانګړي ډول د ننګرهار د ځوانانو د مینې پوروړې ما چې زما د کتاب د مخکتنې غونډه جوړ کړل.
د غونډې په اخیر کې سندرغاړي بریالي ولی د سالک شیرونه د موسیقۍ له ترنګ سره زمزمه کړل چې یو نمونه یې ستاسو په وړاندې ږدو. د یادولو ده چې د کتاب د مخکتنې دې غونډې ته د ننګرهار پر فرهنګیانو سربیره له کابل او خوست نه هم شاعران او لیکوال راغلي وو.